سلامونه د ماسپخین دوه بجې شوې ز سفی ولستان ایگزامو د ازادي رولو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په مساخلو سیمه کې درويشت کسان له مسافرونکو بسونو ښکته او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزی رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګه لس موټر سوځولي دي. هغه ویلي د خلکو مړي روغتون ته ورول شوي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د مساخلو پیښې ته له اشاره پرته ادعا کړې چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. د ډلې ادعا کړې چې په یاد برید کې 113 پاکستاني پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره بېګا د پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دغې ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ای بی دروازې ته څیرمه د 2023 کال د اګست میاشتې د 16 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 11 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال کینت مکینزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالتونو د مرکزي قمانداني مشر و تر هغې عملي وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو دوه انتحاري بریدګرو د بل هوایي ډګر ای بی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 60 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوه. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د قابلګۍ دغه روزنیز پروګرام د جاپان په مالي مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شو. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 216 ښځې برخمنې شي. د جرمني د کرسچن ډیموکرات منځلاري ښي اړخي ګوند مشر په دغه هیواد کې د چړې په وسیله لړ شوي خونړي برید وروسته د سوریایي او افغان کډوالو د پناه غوښتنې د درېدو غوښتنه کړې. فریدریک میرس پرون په یو بیان کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز غوښتي په دغه هیواد کې د ترګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه واخلي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی ای په خبره ښاغلي میرس دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د سوریایي او افغان غوښتنکو د ایستلو ترڅنګ د یو شمېر نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د جرمني په زولینګن ښار کې د جمعې په ورځ یو ځوان چې ویل کېږي د سوریې تباده دوه نارینه او یو ښځه په چړې ووژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. دغه کس پرون وروسته ځان پولیسو ته سپارلی او خپل جرم یې منلی. تر دې وړاندې په جرمني کې د کډوالو لخوا ورته نور خونړي بریدونه هم شوي چې له وړاندې د کډوالو ضد احساسات پارولي. د اروپایي ټولنې شاوخوا شپېتو رسنیزو او د بشري حقونو بنسټونو اسرائیل په غزې ترانګه کې د خبریالانو په ډله ییزه وژنه تورن کړی دی. د بیپولي خبریالانو سازمان او 950 نورو بنسټونو نن دوشنبه له اروپایي ټولنې غوښتي چې له اسرائیل سره د همکارۍ موافقه وځنډوي او پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. له اروپایي ټولنې څخه له اسرائیل سره د نه همکارۍ غوښتنه داسې مال کېږي چې ټاکل شوې د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروسل کې سره جرګه شي. دغو بنسټونو ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 8 تر اوسه د غزې په جګړه کې اسرائیلي پوځیانو 130 خبریالان او درسنیو کارکونکو وژلی دي. او د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د درون بریدونو خبر ورکړ. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي لکتر لګه درې کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روانو د درون بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شو. اوکراین چارواکو ویلي لکتر لګه لس روسی درون یې تعقیب او شند کړي هم دي. د کیف د زینو سیمو اوبو او برېښنا بند شوي. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په یو هستوګ نسیمه کې د اوکراینی درون برید شوی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخته ژوبله شوې وه روختون تر سوال شوی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان د بيزو چچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بيزو چچک په خې د افریقا په کانګو او څونورو هیوادونو کې رامنځته شوی او د افریقا سربېره نورو هیوادونو کې هم په خې ثبت شوی. په اروپا کې په سویډن او په آسیا کې په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونه ثبت شوی دی. د بيزو چچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی. روختیا د ژوند شتمنی پرګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00 400 2 دریسوا یو اتیا یو ولس دوا نړیوال شمیرې د کچیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لري مخته لاندې اړیکا یا مسکال وکي زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته تاسو سره اړیکه ټینګ کړي دا شمیرې دی 00 24 22 12 15 41 بل نړیوال شمیره ده 00 24 22 12 15 41 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل بلی دین وکړي د بيزو چچک والي د بيزو چچک په نوم باندې یادېږي او دغه وایروس له بيزو سره څه تړاو لري؟
راځه د بيزو د چربي کې یا د مونکي پاکس ناروغي په حق باندې دغه ناروغي ژوندانی ساري وایروسي ناروغي د ټاکل لري. دا د نړۍ د یو ډول وایروس په توګه راځي چې یو مختلفه حیوانات او انسانان باندې لاندې کی. دا ځان د ناروغي د حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان د وخت انتقالي او د ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دا ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل د پاره په یو بيزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی نو اول ځل د پاره دغه ناروغي د بيزوګانو د تزبیه کې یا د چچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاد شوله. چې څه موده پس دغه نه څو کاله پس دغه اول ځل د پاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل د پاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي په نه اخته شو چې د حقیقت خبرسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شو چې ډیر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د ناروغي د وجې نه بعضي مریضان تلف شول او مړینه لرودله او دغه یو خطر ټکه وو یو خطرې ناروغي و چې د تبعاتو حساب شول او دغه انسانان دغه ناروغي نه او کړه باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مزره به عمرینه پکې ډیره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کم ده او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري.
و ډاکټر صاحب ډیرخه تاریخچه تاسو وړاندې کړل راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو هم داسې به مختصره زو وړاندې نور پوښتنه هم شته یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام استړي مشهي
اج توخي مستاج دایمي همکار او استاذ د رادیو ناظر
توخی صاحب مهرباني وکي نن د غدي بيزو چک باندې خبري کوي ل نیک مرغتي چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نه شته اما پاکستان کې دوا پیښ ثبت شوې دي د غراس په فلیپین او تایلند کې هم خو په افریقا کې پیښ ډېر دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته شرایط یو نن په منځني تصفه دول شپورنیوي دا شنارو دی خبريږي هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنارو دی د پر دوه شپور نیو منځني څخه باندې شنارو دی د ستاسي ازادي رادیو مطلق نسته متاسف تخنیکي امکانات ته خبر ورکي مستاسي رادیو نن محرومي به خيره خبرونه نو ورېدل او بیا هم تاسو را وښونو د ازمور اطلاعات.
ها مننه. حتمان تو خي صاحب راځي راسو موضوع ته د بيزو چچک په اړه باندې پوښتنه لرې مېرباني.
مننه. مستیم د خو یو نوې مرز ده درغلي له خارجه ده خو بد بختانه او متاسفانه چې د زمور غونډي مل پاکستان ترغلي ده نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشترک سي دا یو اقت نو زمور له سر حدیث ساتون کې او زمور له موزیکینو زخه ده خواهشته چې څوک چې له پاکستان اوري دلته باید په دقت سره باید د دې چړنو غوسی او د دې لابراتوار ته او وینه ماینه سیسدا مرز دلته را نوړي نو دا یو غټ مشکل ده. ځکه چې الحمدلله دلته تر اوسه پورې تعالی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره سوې دي.
نه دوی بیلګې په پاکستان کې دي افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونکړي چې مشترانه سي نو زموږ د درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سی او هغه څوک چې نور خارجان راځي کپراوی میدان شو کیږي کدل ته پلی راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزونو نور راتران او د خونو د دغه د بيزو چې څکد یا هر شي چې د مزمل محترم ډاکټر صاحب زخه د پښتنه د چې دغه بیلګې او علامې چې که خدای نه خواسته موږ په مساتسو یا په اختاسو موږ به څه علامې ګورو او که چیرې په مساتسو بیا لومړی علاج شي د تر څو چې موږ و روختنو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو تر هغو پورې به موږ څه کوو. نو که زما تلیفون نه سي کاټ ډېر به ښه وي، ستاسې راډیو موږ بالکل نن نه اورو.
تو خسب منتظر شئ ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځي چې د تو خسب پوښتنه جواب کو. وای علامې چې دي یا نښې نښانې چې دي د بيزو د چچاک او کچیرته او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کورې ودان ډېرې ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي د دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته رانه وړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل لی ده، نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغه دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخلیږي دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغتیا علائم په دې کې ښکاره شي. له دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تذبیح کې یا د چچک ویروس د یو انسان وجود ته راداخل شي، نو د درې تر اوولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کې د دې علائم راښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوي، نو دا مشکله ده چې موږ پوه شو چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به راشو د دې توفي صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څونه متاسفانه چې د دې د زموږ په هېواد کې نشته، بلکې په ډېرو هېوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی، په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې لپاره هېڅ نو آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نشته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي، مشکوکې پېښې د ده کرنټین کې او د هغوی سامپل اخیستل کېږي، شي ته ورکول کېږي او دغه بل کېږي او بل هېواد ته ناروغی چکل یو انسان ته راشي نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده وي، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي، ورسره ستومانتیا به پکې، ورسره زړه بدوالی به پکې، بشتهایی به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدی د پوستکي ناروغي به دا ناروغي کې را پیدا کیږي چې دا اول د خولې په جوف کې یعنی د ناروغ خوله پخه کیږي، پخه شي، زخمونه پیدا کیږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو ستره خاپونه د انسان په بدن، د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطحه وروسته را پړسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینې شانتي اوبه رامنځته کیږي چې اوبه شفافې او پاکي. بیا د څه وخت په تېرېدو سره دغه اوبه چې دی مقدري کیږي، د کې چې دی چرک هغه میکروب دی، میکروبي مواد پکې ځای پیدا کیږي او دغه یو خړ شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خولې نه په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانې یا تڼاکې لیدل کیږي او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه، پخې د لاسونو تلی، د پخو تلی، همدارنګه د ناروغ په سپغزو او د وجود په نورو برخو کې دا لیدل کیږي. ورسره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې ده، هغه به د لمفاوي غدواتو یعنی د غوټې به را پیدا شي د انسان په بدن کې، چې دا د غاړې په شاوخوا کې، د تخر په علاقه کې، د سپغزو په ساحیو کې، په دغه ساحیو کې به دې سره همجوار د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنی ډوبې شي، به غوټې او پړسوبونه به پکې را پیدا شي. چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې ځي، مخکې ځي. که چېرته ناروغ صحتمند وي، کاهل یې، ښه یې، خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي. خو ماشومان، میندې، زوړ عمر خاوندان داړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلی دي، معافیت ځپون کې ناروغي لري، په دو کې به د ناروغۍ ډېره شدده شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه اله څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله، او کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی، اول خو موږ هیله منو چې دغه وایروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هټه زمينه برابر نشي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي، خو کچیرته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم کچیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بلوري د ته راخلو بیا به بحث ادامې ورکو چې دا وخت کې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي.
بخیر ای لوجه صاحب، شای جوړ وی دره بخیر خدمت تاسو ډاکټر صاحب تاسو سلامونه کوم.
و ډیر مننه. علیکم السلام، مڅک زې صاحب ستړي مشي.
ډیر مننه. له تعالی د وای سلام نوم نه شي دا څو ورسې د شتو لوګ دی. ډاکټر صاحب خدمت دغه پښتنه ده چې دغه ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ده، یا مثلا داسې کې باندې چې آیا د خو شه دغه ورته کړل دغه زموږ ماته خو د سپینځي د سپینځي به دی دغه یو شی کوي چې دغه مرزي به رامخته منسه سبق وا یا چې وسره منسه کنه دی بس دغه ګرمایي د خښت په ور کې پټه کله نه برابر به کړه مثلا پر د پښو یا
خا د سګزي سبړی کې پرېښ ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ په شوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونو مهري درملنه کېدله یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول. روسه به ډاکټر صاحب په دې خبري وکړي چې کورونای درملنه څومره موثر دي، خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم، ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وویل شي چې ډاکټر صاحب دې وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده، که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال ایجنسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی، یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه د غمرزي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغ له په دې ورسته یو کې څه دی. روسي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیاي بیړنۍ حالت اعلان کړي، خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته. همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې تمنګ دغه ناروغي تر راشو دا یو بشه ناروغي ده چې په فولاده ساري ده، د تنفس په لارې انتقالي کې، د ټوخي په انجنۍ انتقالي کې، ناروغ د لباس په خپل نه انتقالي کې، ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې، د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده، کاغه لاړې دي، کاغه تشې بولې دي، کاغه ډکه بولې دي، په ټولو کې ویروس انتقالي کې، دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینه چې غلطه حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری، په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی، کېدې شي ډیر مخالق پیښته شي. اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوې ده، دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار، خو دا د دې خفیف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده، یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې. او کچیرته دغه د هیزلتهیا او د وخایي شرایط مناسب دغه مراد نشي د خلکو د خوانه، نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې. بل دغه ناروغي هغه د د 1971 کال مخکې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې وته سمال پاک شوی له چاغه سپوش بختانه د دنیا په سطح باندې مخ وشوي د کامل اندمن زتلې ده. نو د دې د 1971 کال مخکې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل، کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې، یعنی زمنګ د لوړو مخالک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري، نو دغه د ناروغي په مقابل کې مقاومت لري، هغه واکسین د دې ناروغي د لپاره هم مفید مستراوري او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي. خو ناروغي کچیر ته ټولنیز او دغه شرایط وخای د مراد نشو د وبا د مسراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو د خوانی چچا کې ادونه هم وکړه، په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي، نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم، مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک، مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری دته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخلي یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک تر سره ورته وي دغه عام چچکونه چې د لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د ترناک یا د بیزو د چچک توپیرونه په څه کې دي او ورتواله سره سلري
بعضی علائم د دو سره مشترک دي به دغه ناروغي چې ده د دې تشخیص تفریقی وشي یعنی دغه ناروغي ترمز به فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کیږي د دې عوامل مختلف دي د هر یو خپل خپل میکروب دی خپل خپل ویروس دی نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضی فرقونه لري مثلا کمنګ را شو د سمال پاکس داسې ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې پاغي کې بس پر کې دغه دانې ډیر زیات دی او دغه دانې و په سر کې په ډیر لوړ اندازې په عامه په تنه باندې بنوي او دغه د چرګوړې چې چک شي تاسو یاد کې چکن پاک چې ورته وي دا داسې ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړه کې چې د وجود باندې دي په سینه باندې دي په بدن باندې دي خو په لاسونو او په سر کې بیا د دې اندازې نسبتا کمې پکې او په دې ناروغي کې چې د لمفاوي غدات او یا د غټو پرسو په دې کې نه او په دغه من کې پاک شه د بيزوګانو په تدبیر کې چې په دې کې د وجود غټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې چې دا یو ډېر غټ فرق دی ورسره بل بعضی وخت په بيزوګانو په تدبیر کې چې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیات شي چې ټول دانې په خپل کې سره یو شي او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې د څه د چرکو د میکروب نه ډک شي نو یو پرسیدل سطحه رامز شي چې دا په نورو چې چکونو کې د دې وڅ دغه وڅ پکې موجود نه و سره کشری ته بنګ را شو د شری داسې دانی دي سرواله دی هغه د پوستکي هغه اندپات دی چې کچه ته موږ په د باندې لاسو او زمونږ په کوټو باندې دا نه لمسيږي کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې وبر نه په دې کې تڼا کې نه تڼا کو په شکل نه پړسو نه لري و سره بل د بيزوګانو تطبیق ته شرا شو ورته د دې د رقم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانی یا تڼا کې رامسته کیږي دا دردمنی او په دې کې چې د داخل محتوی د غوبي چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړواله لري خو کچیرته مونږه د چکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به د غوبي شفاف وي او دانی په کې دردمنی نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سېوریدونکو ته نوبات ورکوي ستړي مشه رفتہ د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی د غوریدونکو له واتس اپ واصل له هله د چغاګي ورستړي مشه تاسو زموږ غږ لری
و تاسو ژغ نرم تخنیکام کار ما سلامونه ومني
و علیکم السلام مهرباني وکي غږ موصل له استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سم الله دې کالر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تاسو ته سمیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت سره جانه
مهرباني وکي اتل صاحب
قربان سم الله دین صاحب محترم مننه شرایط په هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روغتیا د ژوند سمنيخ پرونه ده چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي دین صاحب کلر موضوع را تروشانه کې ډیر به منندوی یم
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بيزو چاک باندې خبرې کې ودا یو نوې ناروغي ده البته نوې ده تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو وسورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویل دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیاي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی په اروپا کې سویډن کې په حساب شوی په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې په حساب شوی د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوي ډاکټر صاحب چې لکابل را سره ملما دی د انتانی ناروغي متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابي مهرباني
قربان سم ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته موایم ډیر شایسته موضوع ټاکلې د لودین صاحب علامه قادر وکړه دا ډیر مهمه موضوع ده لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوی دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه پوښتنه ده یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دما شمارو کې پیدا شوی ده پر د اجل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ار ځای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکی راپورته سي یعنی زه د روغتیا مرکز ته تللم بیا اندازې زیات ماشومان پخته سي ودي خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سم دغه پښتنه ده او کچيري دغه مریض نه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشتي روغتنو ته تللی د ماشومان بيولې دي ځای نور کورنی مثال د خپل ماشومان د رښتونو ته بيولې دي جلدی دوای بیخی زیات کمی دی محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سزما دا غشتنه د چمی مثال دا غزمر تجارتان و دا جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که سواجه د فدارختونو کې دا دوا بیخی به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سمې دا غشتنه چې دا مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دا په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر جنگ د کړی دا مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې څه تفسیر پکې وایي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پوښتنه خو مې واوریدلې خو پوښتنه یو کړلې متاسفانه چې اتل صاحب د اول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانی کافي معلومات اخیستې وي د جلدی ناروغي په حق لبانی متل چې پوښتنه وکړه چې په هلمند ولایت کې په ماشومان کې دغه ناروغي ډیره زیات شوې ده په کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورته بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې امتحاني ناروغي دي او دغه کوم وس په صفت چې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی امتحاني ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره طبي کوي ټوخی ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخی همدارنګه د غوټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزدې نه وکتل شي نو متخصص ډاکټر یا د مالش ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې دی بل موږ په هر ولایت کې چې دی د ناروغي ناروغي او د کنټرول امریتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دی چې دا غي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دی او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه وسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه دغه د بيزو چې چک چیرته په خیرامنسته شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او که چیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ارګانونو لپاره د دبليو ایچ او لپاره او د شنور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دې تشخیص لپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرې جوړه موږ نور ناروغي هم دلته لرلې مثلا د سی سی ایچ اف یا د کانګو ناروغي او چدي وژن کې ناروغي و چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیات شولې رامنځته شول اندې لپاره اوس معاینات او ټول امکانات ورته برابر شوي دي دې هغه معاینات کیږي او تشخیص تر رسول کیږي د ډینګو ناروغي هم رامنځته شول چې په شرقي زون کې په جلال آباد او فوشاتي مو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوی د دې پیښې هم ډېرې دي د دې لپاره هم امکانات برابر شو کچیرته دا سيناروغي لکه د بيزوګانو د تزویق یا د منکی پاکس ناروغي پیښې ولیدل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي ترڅو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل غسل کیږي مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کیږي هغه بیا لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې دا چې کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې او چټک خبرګون وخی
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دند ورکړي چې البته روغتیا ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګند شو پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د یو با په توګه دی ورته اندېښنې مطرحوي که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیاي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې اواز په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یوګه یوایو کې دوه پیښې رامنځته شوې خو لنیک مرغچه کوم مرین مرینه پکې نه ده رامنځته شوی تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه کوي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمی احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم شته یا اوریدونکو راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب، تاسو څنګه
یاست؟ مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کني ولې او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه مولا، دا بیانې فرات خانو دا امپاکس مریضی چې دی چې تاسو کې نو دې تر موږ حکومت نه دا راځي چې باید خارجي چې کوم څوک راځي باید سم درملنه کړي نو کې او معلومات لري راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پیښه نه سوي دا ناروغي، باید حکومت دې سم د لاس ولاړ چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات لري وکړي چې افغانستان ته راځي. نو تکلیف دې چې غواړه دې نوې دی چې چور تاسو بیا هم دې تکلیف دې چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سمدا پښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راځي څومره وخت نیسي؟ معنا څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانې سب سلامت اوسې. مخکې ډاکټر صاحب که هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پیول لري. کور ودان چې اړیکه مونیوله ولا فرانه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانې سب ته سوایي بیا بلک زره په دې هم تام شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بيزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي، دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي؟ ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي، په اسانه انتقالیږي. نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخې ونیول شي، له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي، بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې.
بلې، د مصرف د خپلونه او کړو په څنډه په پاول چې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارجي مسافر راځي، نو هغه لکسپونزمن کار هم نه کوي، اکثره خلکو کې ناروغي نه موجود ورته. بل ناروغي په حق لبانه راځو چې یو شخص په دغه ناروغي باندې خپل شي ده د وجود په فرق کې کچته یو کس ته حتمن دي ځواني نور ناروغي ونه لري په خپل خپل د ژوند هغه نغې خی تر ژوند او زندگی خروانی اقتصاد باندې خی ورسره. نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر خکې کې ناروغي په کې دومره دغه دي سخت نه. کم کسان چې هغه فرض وکړي هغه وجود کمزور دی، کافي صحت مند خواړه نه لري چې ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته. نو په دې خلکو کې دغه ناروغي د سیر اندازه مدت پکې نسبتا نوږدي. معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کوي دغه ناروغي خکېږي. ناروغي طب زندر سردر تا کلینیک دغه نخ نخانې دغه تکلیف چې دا نسبتا زر خکېږي. یوازینی شی چې هغه نه ناروغ کړيږي واغه سخت عواقب لري، هغه بعضی وختو کې د پوستکي دانې چې کله خشي دا په اخر کې چې دی په دې کې مال تاج پاتی د دانې تورواله پیدا کوي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کیږي چې دغه قسمت د دانو چې هغه څه باندې مران تاج ته نه وجد شي او دغه صحه پاک شي ترڅو هغه خشي او زر خواله پیدا کی. دویم په دې کې چې دا چیر په دې یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي، یعنی د سترګې د قرنیې په افت دخته کې دوه سبب شي، نو دا د ډېر ناوړه عواقب لري او دا ناروغ د ړوندوالي سبب کیږي چې دا پر خطرناکه بابړې ده دغه ناروغي دی. زمونږ د دې کې کچیر ته یو ناروغ هغه په خو محیط کې نه وي او صحیح خدمات هغه ته لاسرسی ونه لري، په دې کې سینو بغل پیدا کیږي. همدارنګ ناروغ کې چې دی سپسس ته دی ټول وجود په بکتریا انتان باندې اخته کیږي، دویم میکرو په دې کې مداخله کوي. نو دا عواقب دي چې دا خطرناک دي، کېدای شي چې د ناروغي موده وګده کی او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله، او ډاکټر صاحب چې ته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کیږي، مثلا د ام دی مانکی پاکس یا د بيزو د چچکیا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی، چې د چرګوړي چچک په دې اروپا کې هم عام دی، خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې، دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای شي دي، ټول نوی شي دي، هغه هم تنفسي ساری دي او هم د پوستکي د ساری غفاری دي. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده. نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجودي ورسره، نو دا زمونږ د کم کوټولنیز ژوند چې د سره زمونږ ناست ولاړه چې دا، نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چیرته په یو کورنۍ کې دغه ناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستره، کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدیکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي، تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې ته شخص د روغ شخص ته راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده وي ورسره، او دغه ناروغان باید قرنټین کړل شي. په زمونږ نه دی کې ته دې ناروغ د پاره باید تداوی بندوبست وکړل شي ورسره، ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټومونه یا نور نخې نخانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تبه لري، دغه د خپل چچکونو یا هم خپل د تناکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چیکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخه ګرولې ورته استونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تناکې دی په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تناکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. د دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې غوی ته تجویز سي، ترڅو هغه ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تناکو باندې پوښل شوی دی هغه ونه ګروي پاسه.
بله لوزین صاحب، شته د لپاره خو ډیر عادي دارو موجود دي ورسره، چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګ لوشنونه دي چې پوستکی دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تناکې دي هغه ور باندې غوړيږي، او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کیږي د خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې دا په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خاطر ورته تداوی ورکول کیږي. نور د دې لپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایعات اخیستل دي، فقط د اعراضو د آرامولو د خاطر ناروغ ته دوا ورکول کیږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کیږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کیږي ورته، او مایعات ورکول کیږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړي چې چک دپاره چې دی هغه دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کیږي ورته، او په زمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کیږي، او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کیږي. نور خو خواړه دي لپاره غذا برابرول دي، مایعات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښه والی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کیږي، دغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړې ورکړې وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کوي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کیږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه عامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو ته به چې وا له افریقا، له کانګو نه مثلا دغه راپورته شو، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي واغه هم له افریقا، له کانګو نه، اوس دغه د بيزو چچک هم چې دی کومي پیخي چې اوس ډيري دي او د پام وردي وداندېخني وردي غ په افریقای هوادونو کې دي چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هوادونو کې دغه ته په افریقا کې دغه موهيتي چاپريالي تغيرات د لامل کیږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی یعنی تبابات سوې ولې دغه ډول ناروغي تر ډیره له افریقا نه سرچینه اخلي
بل لودین صاحب ګڼي عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري وسره کانګو هغه شواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده دغه ځینې سرچینه اخیستې ده البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناک ناروغي اخته کیږي کومه د خطرناک ناروغي او ساري ناروغي وژونکو ناروغي نمونه واخلو چې هغه کې دغه سی چپ یا کانګو ناروغي ده کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناک ناروغي و چې خو مخه شو مهار شوله کدی نه پسی راتیر شو مده د مانکی پاکس ناروغي ده چې نور ناروغي دي اول یو وخت لکه په دې کې دا چې په دغه منطقه کې کم خلک وسیږي دا وحشي نوژن لري تمدنونه ډیر رسته پاتې تمدنونه دي خلک ډیر غریب دي په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د چی شي د خوراک لپاره استفاده کوي د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراد کیږي او سره خلک ډیر په غربت کې هغه پورسته پاتې حالت کې ژوند کوي ور سره او دغه لکه د فضله مواد نه ځای په ځای کېدل د منظم کانزیاسیون نشتون د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک او فرق نه کول او همدارنګه بعضی هغه ژوي حیوانات چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري اما هغه ناروغ حیوانات ته څنګه وي خو انسانان تر شي خطرناک تمامي ناروغي تولیدي نه هغه څه خزان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دی او دغه ناروغ دغه مختلف او ډیر خطرناک ناروغي په دغه منطقه کې رامسته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه د غیلت شوي دي او بیا مسافرتونه دي دغه منطقه ته او هجرتونه دي چې دغه منطقه سره د تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هوادونو ته انتقال شي او دغه نور ځای په دغه ناروغي اخته شي او دغه مسافر او مهاجرتون او ماجرتون د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغي نه ورسیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ دغه ازین نور او باو چرامنسس ولې روس بیا ورته مثلا واکسینونه رامنسته شول کله چې د کورونا او بار رامنسته شو موږ تاسو ولې چې تقریبا شپږ میاسته روس فکر کوم یا هم لدینه په زیاته موده کې روس ته واکسینونه جوړ سول بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټوله هیوادونو کې نه و اول پاغه پر مختلفو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول خپل کسانو ته تزریق کړل بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړان دي واکسینونه موجود دي که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلود چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیانو مرسته کوي آیا مشخصا د بيزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنا که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی
بلې د دې ناروغي د لپاره واکسین نشته دی او تداوی نشته دی دوا درو درمل نشته دی ځکه دا تقریبا د نیمه کړه نړی ورو خوشو چې دا ناروغي پیژندل شوی دی د لپاره کار شوی دی د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي او همدارنګ د خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي خو دا واکسین چې مروج نه دی عام واکسین نه دی او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي اړتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د واکسین وشي او کچې ته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک رامنځته شي د منطقې ټول خلک په زیات شي ډیر خلک تخته شي نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې غرو خلک ټول شي دی جدي خطر سره مخ کېږي نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کېږي واکسین کېږي خو غیر د دې نه وي اړتیا نه لیدل کېږي ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنی درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات ور هم ناروغان ښه کېږي ورسره بل د دې انواع مختلفې دي اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ د کچته منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر لږ حساب پورې کې دي چې ناروغان طلب شي د منځ لاړ شي او دویم ټایپ چې دی هغه د دې راځي ناروغي ده هغه د دې چې د مړینې اندازه حتی په زور کې یو کس تر رسیدل نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو دپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چک چې دا مثلا اول پیخي په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس په دې بحث کې و چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا د یو باپ بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنه کولی سي څاروي هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورنی څاروي چې دي مثلا لکه غواګان شولې یا مثلا لکه وزې او میږې شولې، د دغه په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالیدونکی دی؟
بلې لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې دا د زونوټیک ناروغي وي. زونوټیک په دې معنا باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغي باندې اخته شي، دغه ناروغي څنګه بیا روغ انسان ته انتقالیږي؟ بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغي باندې اخته کوي، اکثره واړه تلرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تینو په واسطه باندې خپل بچي ته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغي باندې هم ډېر اخته کیږي. لکه په دې کې بعضې د موګو انواوی دي، لکه مورچه خور چې ورته وي، او رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماقام شوپره کې چې دي، دا په دې ناروغي باندې اخته کیږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کیږي، او امکان نه شته چې نور تلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغي باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغي باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. دا فکر کیږي چې دغه ناروغي د وړو تلرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، خو د کیسه د محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی. ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوی د مختلف حیوانات راوتلې دي، چې په مختلف حیواناتو د خوا نه تړل شوی دي، حملې پی شوی دي، خراشیدګیانې رامنځته شوی دي، او په دغه علت د سبب د دې شوی ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغي باندې اخته شوی اوسیږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغي اخته کوي. کم ناروغان به زموږ هیوادوالو پیژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغي اخته دی؟ که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي، یو خواړه په یو اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نزدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي، او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نزدې کېدو په وخت کې چې هغې ته کیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي، ورو سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې لګر می هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي؟ ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به هدا زیاته شوې ده، په سیمه او گاوند کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کرنا کله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګر می هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې خ فعالیت کوي لکه بعض نور ویروسونه چې دی، او کنه ل ګرمي او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دی د ګرم هوا په مقابل کې چې نسبتا لږه کمزوري، بعضې کاملا د منځ دي، ورسره د ګرم هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته دا شیا او سطح په مخ باندې کېني، نو چې په هوا ګرمه، نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمی. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمی. یو خدا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کېني، په یو دالیز کې کېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې سره ووري کې به دغه خلک منتشر سره نو یا غا تنفسي تماس هم د ترمنځ کمی او بل په جن کې په یخ هوا کې ورسونه او میکروبونه چې ډیر وخت پر ژوند پاتې کېدل شي اما په ګرم هوا کې به ډیر وخت پر نه شي پاتې کېدل نو زیاتره په خچې د ناروغي رامنځته کیږي اکثره په جن او د پسرلی په موسم کې لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
بله تشکر نو جن صاحب مزه غوري سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون. ستړي مشهي نن د بيزو په چچاک باندې خبري کوي یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنې کمرغه پیښې نشته خو په گاوند او سیمه کې پیښې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې په افریقا کې پیښې ډېرې زیاتې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو د په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم. اول خو نظر مې دار چې ډېر متاسف یو په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو اخر افغانستان ته راغی. چون افغانستان یو سپاته مملکت یو اقتصادي هم ځای په دی او خلک دروازګار سره چندانې دشي د جوړ علاقه نه لري نه شي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته راشي. دغه دی نو د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دار ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډیری یا په سپرلي کې ډیری په اوړي کې نه دا خو صحیح دی. کچیری د دغه ابلې میمون دی د بيزو د چچک علاج ونشي یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونشي په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي او وشي پیلن په دلته په افریقایي مملکو یا په افغانستان کې یا په نورو مملکو کې واکسین ستا کنهسته. او بل خبره مې داده کوم مور چې حاملې ماشومې په ګډې پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي. دا ویل چې دا ویروسي اثر نه روغی ده. نو دا که مور او ماشوم ته شدي ورکه او مور په دغه مرض اخته ای آیا پر مور دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي او ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه. سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي خو د غنور برخې چې دی د غنور پښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غاګمنلرو قاری صاحب مهرباني
دغه دی هغه داسې دی مانه دی موږ نه دی اورېدل ډیرو خلکو نه دی اورېدل د افغانستان کې د سیسي پراډو باندې د امریکایي سیشن
تاو بالا غالبه د سیخ راډیو نن دلته نه اوریدل کې. سلامات سي مننه اوریدونکو چې د غیادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غاک سپیر غلی یا د امریکا غاک راډیو نشرات ستاده اتمان موږ له تخنیکی همکارانو سره دا بس مطرح کوو ورسته کېدای شي حل لار ورته پیدا شي. ډاکټر صاحب شنواره راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لاندې تبصره وکړو ځکه وختم رورو کمیږي بیا به سره پات رسو او نتیجې ته رسیدو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلف پښتنې وکړلې او ډېرې ښه پښتنې وکړلې. بعضې پښتون ته زمونږ فکر وشي او فکر هم نه ورته د علاج په هکله باندې. کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د دې کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنی چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف رامېږي خو خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دی ناروغ صحتمند دی تنومند دی ځوان وي او په نورې ناروغۍ مونه لري ورسره. بل په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هیڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پېښې پروسه کال تېر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازی وی چې دا څه دغه موجود دی خو البته ناروغي نه و. کوم کسان مونږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې مونږ کتل هغه چې بالکل نه دغه ناروغي کوم نه خیالایم پکې ته نو موجود ورسره. واکسین په حق لچراغ نو مخکې هم مونږ په دې باره کې باسو په سره واکسین شته دی خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالات کې ورکول کیږي. ورته د امیدوارې په حالت کې راشو دلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډیره سخت دي چې ماشومان دي زړه خلک دي امیدوار خزي دي او هغه کسان دي چې هغه معافیت ځکون کې ناروغي لري. شکر لري کانسر ناروغي لري همداسې نور مختلف ناروغي دي زیګر د منځت لوي او مختلف لته د وژنه نو دا کسان چې دا مافیت ځپون کې ناروغي لري مافیت ځپلې دي خو دوی کې چې ناروغي سخت وي او د مینې اندازم ډیره وي نو امیدوارو خزه کې چې دا ناروغي سخت وي او چې دوم حتی دا چې د مړینې کچه پکې زیاتې ورته او بل لازم په ماشوم باندې د دې عقیدې کوم مور هغه مندې چې هغه موږ په اړین لري او په چیرته په دغه ناروغي باندې دغه اخته شي نو اول دا ماشوم د بنځت منځت له سبب کې یعنی کېږي چې ناروغ ماشوم د منځوي شي ورسره او ماشوم مړ پیدا شي دویم دا ده چې کېږي چې ماشوم مخکې د وخت پیدا شي او په خپل توختګي هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي او په وخت هم دنیا ته راشي دریم دا ده چې ناروغ ماشوم کچې ته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په تاسو حال کې چې مور په دغه ناروغي اخته ای دغه ناروغ په هم کېږي او په ماشوم باندې دغه ناروغي مشهبت زیات کې روانه کې په ماشومان کې د مړي کچې
بله ډاکټر صاحب په خیسه زغاک بیا کمزورې شو غاګ مو پری پری شو کله زره ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانوري پات دي کله زره تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبري مهمه اوریدون کې سم سره ووري ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاریص پښتون جواب کړل زه په دې هیله يم چې قاریص پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساریتو په بحث کې هم کچرته مور په اخته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره د خوړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نور ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزانه او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچیرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان په اخته کې یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته
خو خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه دي دا هغه خواړه دي چې د هضم مثانه دي خوراک مثانه دي بشتهایی کې ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتی منرالونو او غذایی موادو ډکی او د کې موجوده ورسره نو په ناروغ کې چې په یو ناروغ په یو ناروغي باندې تاسو وګورئ دې ته لپاره کوشش به وکړئ چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي میوه جات ترکاری باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د ته په اشتهای کې هم مرتبه تمام شي ورته او د ته یو انرژي ورکي او یو سکټه کې ناروغ واخلي ورسره زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو دا ناروغ د سپېده کنټرول لپاره او د ناروغ صحت لپاره به لا خیو مفید به ورته تمام شي
په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنه به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترڅو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا حمله نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي
بله موږ یو ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه به تر د مالجې نه ده دنه مخ چې یو ناروغي باندې اخته شنو خو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي هغه وقایه وکړي وقایه په معنی چې ځان ساتنه ده که څه په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې ناروغ موجود وي نو که چې دا ناروغي داسې ناروغي شي لکه میکروب یو میکروبي څنګه ساري ناروغي وي نو دا سره به دا رقم تکړه نه وشي چې دا روغ شي ته دا رښت نه په ناروغي اخته نشي هر ناروغي یو خپل مدت لري دا ناروغ د ټول عمر لپاره دا میکروب جال نه وي دا میکروب ټول عمر د دې څخه خلک ته نه دي بلکې یو موده لري دا موده پورې دا خکېږي دا موده په جریان کې ناروغ شخص هم به د دې کوشش وکړي چې ما ناروغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نخته نشم ځکه دغه کچې په خپله ناقصه دغه شخص ناروغي اخته شي د زنه فامیل اخته کیږي د زنه څنګه اخته کیږي د زنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر ناس ته ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه سینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګ د تصدیق کې د چچک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده چې دوه په ځل کې هم راځي ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تماس کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید غټو شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسید.